دسمبر میاشت په شپږمه پیلېږي چې هدف یې د کرکټ د معلولینو د ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول دي. په دې سیالیو کې د ټول هیواد څخه د معلولینو د بېلابېلو کرکټ لوبډلو څخه 28 تنه ګډون کوي. د افغانستان د فنکریشن ملي لوبډله د جنوبي آسیا په سیالیو کې د ګډون په هدف نن نیپال ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون ویان احسان یرو ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د یو پلاوي یو روزونکي او یو داور په ګډون 8 افغان لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلي نیرو زیاته کړه چې افغان دلې د یادو سیالۍ لپاره پرچم توالی نیولې دی. دغه سیالۍ چې د نیپال په قربتوب ترسره کیږي د جنوبي آسیا اتو هیوادونو لوبغاړو پکې ګډون کړی دی. ټاکل شوی دا سیالۍ د دسمبر په اتمه پیل شي چې د یادې میاشتې تر 14 به ادامه ولري. او د اصلاحاتو او شو حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر فوقالعاده استازي احمد یمسون نن د بدني روزنې له فدراسیون څخه لیدنه وکړه. د افغانستان د بدني روزنې د فدراسیون ویان احسان یرو ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي مسعود د فدراسیون د مشر او لوبغاړو سره وکتل. ښاغلي مسعود په دې کتنه کې د افغان لوبغاړو لاسراوړنې وستایلې او له ټولو لوبغاړو څخه یې وغوښتل چې په خپلو ورزشي رشتو کې زیاتې هڅې وکړي او افغانستان ته لا نور افتخارات هم ور په برخه کړي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د بریتانیا له سفیر سره مفصله مرکه اوریدل شي. ټاکل شوی دی چې سبا په لندن کې د افغانستان لپاره نړیوال کانفرنس شروع شي. په دې کانفرنس کې د نړۍ د اویا هیوادو او مرستندویو ټولنو استازي برخه اخلي او دا د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د حکومت تر انتخابېدو وروسته لومړی مهم کانفرنس دی چې د افغانستان په اړه جوړی شي. تر دې نړیوال کانفرنس مخکې نن په لندن کې د بریتانیا او افغانستان د خصوصي سکتور استازو غونډه وکړه. حمید محمد له لندن په ټلیفون را سره دی. په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوي؟
مننه شپه سبه غونډه تقریبا روسه په لګي لا په سمنه د خدای غنه مخکې یو قرارداد شو د دوه خصوصي د خصوصي سکتور او پنګوالو ترمنځ چې د افغانستان له طرفه د امید بحر او درزه د دوی کمپنۍ ترمنځ قرارداد شو. له هغه څخه په کال کې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د اعظم میرو او سره چې پر دې راځه انارو او سره د بریتانیا سفیر کیږي او د سبا غره بیت بیا پروسس کیږي او دا د جوس په بڼه باندې په اروپایي هوادونو کې پلورل کیږي. حتما د امید بحر شرکت له رئیس سره په دې سفر او په حضور کې د قرارداد موږ د حکومت د ډاډګیرنې پر بنسټ او څنګه د ترانزیت په برخه کې له همدې نشته د حکومت څخه د پاملرنه ولر کړي ممکن قرارداد ته تغیر لاندې راشي. لدې قرارداد وروسته تاسو سره دا چې د افغانستان د خصوصي سکتور په دا خصوصي سکتور یو هغه شي چې هغه ولسمشر اشرف غني په هم ګډون کوي. ولسمشر اشرف غني په دې غونډه کې د اوریدونکو حیثیت لري. البته دوی د ما د افغانستان د صدارت په نوم له مشر سره خبرې کوي چې یو ولس موده په پام کې نیول دي چې په راتلونکو ورځو کې کومه چې کومه مرسته کوي د خصوصي سکتور په وړاندې لپاره د نړیوال ټولنه او مرسته کوم چې موږ هغه په خپل کې وساتي. ولسمشر غني د افغانستان د خصوصي سکتور او د سوداګرۍ د خونو د ټول پښتنه به او په اخر کې به هم تخپل ځواب ورکوي. څنګه چې تاسو اشاره کړه د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس سبا پیلېږي چې په هغه کې به د افغانستان کې د اداري اصلاحاتو د اداري فساد پر ضد مبارزه او همداراز د نړیوالې ټولنې د مرستو په څرنګوالي خبرې کوي. موږ د برتانیې پر وخت سره چې بحثونه کړي البته دا کانفرنس د توګه کانفرنس په تحقیق کې چې تر یو حد اقتصادي بنا لري برتانیې سره واقع دا ځای چې د سیاسي اساس بکیار کې چې افغانستان کې حکومت نه شوه ده او نړیواله ټولنه غواړي چې د لندن د کانفرنس لري د نوې حکومت سره خپل ملاتړ او هغه دا د خپل د مرستې د دوام په شي برخه.
بله مننه حمید محمد. و مورید چې سبا ته په لندن کې د افغانستان لپاره نړیوال کانفرنس جوړی شي. په دې اړه د دغه کانفرنس په ارتباط د بریتانیا له سفیر ریچارډ سټاک سره وړاندې په خبرونه کې تفصیلي مرکه اوریدل شي او لکه څنګه چې مودا ساجی رادیو د خبريال په وینا له لندن څخه واوریدل د افغانستان او بریتانیا د خصوصي سکتور د استازو غونډه لاندې پیل شوه. وروسته به پیل شي پر اتمکو خبرونه کې په دې اړه هم تفصیلي معلومات درکوو. اوس په د ناتو د غړو د هیوادونو غونډې ته مخه کړو چې پرون په بروکسل کې وشوه. د ناتو غړو هیوادو د هغه څه په وړاندې چې دوی د روسیې تیری غني د خپل دفاعي چارو په پیاوړي کولو موافقه وکړه. ویل کېږي چې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په ختمېدو سره اوس ناتو غوړي یو ځل بیا روسیې ته خپل پاملرنه زیاته کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور اوروي.
په داسې حال کې چې ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي، اوس دا تړون غواړي بیرته د روسیې لور ته خپله توجه زیاته کړي. د ناټو د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې په خپل غونډه کې د روسیې له لوري او نورو ګواښونو پر وړاندې د چټک خبرګون د اوزواک پر جوړولو موافقه وکړه. د ناټو سرمنشي یانس استولتنبرګ ویل د اوس لپاره د دې ځواک جوړول موقت دي او په 2018 کال کې به دایمي بڼه غوره کړي. نوموړي د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې ویل ناټو به خپل غړو او متحدانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې سبا ته په لندن کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړیږي. د بروکسل په غونډه کې هم د افغانستان او د روسیې په اړه خبرې او بحثونه وشول. د ناټو غړو هیوادونو د بروکسل په غونډه کې راتلونکي میلادي کال په افغانستان کې د دې تړون د مشورتي ماموریت په پیلولو هم سلا وکړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د دې غونډې پر مهال ویل له افغان ځواکونو څخه د نړیوالو ملاتړ لا هم د افغانستان لپاره ډېر اهمیت لري.
The Resolute Support Mission marks the start now of a new phase in NATO's support for Afghan security forces and those
د قاتم لا تړ ماموریت لافغان ځوکونو څخه چې د خپل هواد امنیتی چارې پر غاړه اخیستي د ناټو د ملاتړ یو نوې مرحله ده. د طالبانو ورستیو حمله وشودل چې د یو باثباته او کامیاب افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې ملاتړ څومره حیاتی اهمیت لري.
که څه هم چې د افغانستان مسأله په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د اجنډا مهمه برخه وه، خو د اوکراین او روسیې موضوعاتو دا غونډه تر خپل سیوري لاندې راوستې وه. ناټو او اوکراین په روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین له بلتون غوښتونکو څخه پوځي او مالی ملاتړ کوي. روسیه بیا دا تورونه نه مني. اروپایي ټولنې او متحده ایالاتو د اوکراین د شخړې له امله پر مسکو بندیزونه لګولي او ویل کیږي چې د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې د سړې جګړې د وخت حالت ته ګرځېدلې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي د اوکراین او روسیې د مسئلو د حل لپاره باید سیاسي لارې چارې ولټول شي.
Ich finde nur, dass wir gerade auch mit Blick auf die Entwicklung des
زه فکر کوم چې د اوکراین د ختیځ وضعیت په پام سره موږ اړیو چې فکر وکړو په څه ډول په بشپړ توګه د وضعیت د خرابېدو او دا چې حالات پوځي بڼه غوره نه کړي مخنیوی وکړو. پر سیاسي اقداماتو او بهرنۍ پالیسۍ غور ته اړتیا ده، خو خپلواکې شبکې باید وروستي راپورونه وڅېړي.
له سړې جګړې وروسته په ظاهره ناټو تړون د روسیې پر وړاندې خپله توجه کمه کړې وه.
مخکې تر دې چې د بشري حقوقو اونیس پروګرام خپور کړو، د بریتانیا له سفیر ریچارډ سټاک سره د حمید محمد مرکه د لندن د کانفرنس په اړه سره اور.
مننه ښاغلی سفیر، له دې کبله چې موږ ته مو وخت راکړو سو د لندن د غونډې په اړه تاسو سره یو لنډ بحث لرو. غواړم خپل لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې د لندن د غونډې تمرکز به په کومو مسایلو وي؟
Well, the main thing as we see it, I think, is the view of the
هغه چې موږ وینو د افغانستان